محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، سحر مو په خیر. دوستانو، سحرانه یو ساعته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د څوارلس سوه څلورم هجري لمریز کال د سومبلی یعنی وږي د میاشتې پنځه ویشتمه نیټه ده، چې د څوارلس سوه اووه څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې له درویشتمې او د 2015 میلادي کال د سپتمبر ل 14 نیټه سره سمون خوري. دوستانو، د خبرونه په دوام کې بنن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروورو. ورپسې لورسته او سیمه ایزو بدلونونو سره سره د امریکا او اسرائیلو په نه ماتیدونکې اتحاد باندې د ټینګار په حق لا سیاسي تبصره اورېدې شي. په دوام کې به هم تاسو په خپلو لیکنو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې به ورسپانو ته د کتنې برخه او د خبرونې په ورسته او شیبو کې هم تل پاتې وګمې اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسې رازو لې وی لنډې د می ورسته. د تهران ریډیو قدر من اوریدونکو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښ شه د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران وای له پاکستان سره د لس میلیارډ ډالری سوداګرۍ پلان به په راتلونکو دریو میاشتو کې عملي شي. د مهاجرت نړیوال سازمان افغانستان له دریو سختو بحرانونو سره مخامخ وباله. په پاکستان کې یو دیرش ترهګر وجل شوی دی او د غزې په جګړه کې د شهیدانو شمیر 15,000 ته رسیدلې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د سړکونو او خاري پراختیا وزیر د ایران او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیشن د 22مې غونډې تر سره کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزې همکارۍ د لارې خلاصونکې وبلل او په راتلونکو دریو میاشتو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د لس میلیارډ ډالرو د سوداګرۍ د نقشې د پراختیا اعلان وکړ. د ایران د سړکونو او خاري پراختیا وزیر میرمن فرزانه صادق پرون په تهران کې د ایران او پاکستان د ګډ اقتصادي همکارۍ کمیشن د 22مې غونډې د پرانستې په مراسمو کې وینا وکړه. هغه د دواړو ګاونډیو او مسلمانو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ورورولۍ اړیکو ته په اشاره سره زیاته کړه. دا غونډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګري، بانکداري، ترانزیت، انرژي، کرهنې او کلتوري همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو پیل ګرځېدلې شي. د ایران د سړکونو او خاري پراختیا وزیر په دوه اړخیزو، سیمه ایزو او نړیواله کچه د ایران د اسلامي جمهوریت څخه په ځانګړې توګه د ایران په وړاندې د صهیونیستي رژیم د 12 ورځنی یرغل په دوران کې د پاکستان د ملاتړو دریځونو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ دا ملاتړ د دواړو هیوادونو او حکومتونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د ژوروالي او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په پیاوړتیا کې د پاکستان رغند رول خ سرګند ک. ګوترش د قاهره د هوکړې په هرکلی سره همکاري او ډیپلوماسي د تلپاتې صلح لپاره یوازنه لار وبلله. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې ترمنځ د تخنیکی تفتیشونو د بیا پیلولو لپاره د قاهرې د هوکړې هرکلی وکړ. ټینګاري وکړ چې همکاري او ډیپلوماسي د امنیت او تلپاتې صلح د ترلاسه کولو یوازنۍ لاره ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون په ویانا کې د IAEA عمومي کانفرنس د پرانستې په غونډه کې په یو پیغام کې وویل نړۍ له ژورې ګډوډۍ سره مخامخ ده. جیو پولیټیک کړکیچونه مخ په زیاتېدو دي، ایټمي ګواښ په ډېرېدو دی او نړیواله ټولنه په ژوره توګه ویشل شوې ده. د کډوالې نړیوال سازمان وایي افغانستان له دریو سختو کړکیچونو سره مخامخ دی. د کډوالې نړیوال سازمان ویلي چې د بهرنیو مالی مرستو د سخت کمښت له امله اړ شوی چې د هغو افغانانو لپاره خپلې مرستندوی چارې کمې کړي چې له ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راګرځي. دغه ادارې پرون په یوه بیانیه کې وویل یوازې سږ کال نږدې 2 میلیونه افغانان له دغو ګاونډیو هیوادونو بیرته راستانه شوي دي چې زیاتره پا په زور استل شوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان ټینګار وکړ چې خزه په ځانګړي ډول له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې ډېرې هغه خزه چې په ایران کې زده کړې کړې وي یا یې کار کاوه، اوس د طالبانو د محدودیتونو له امله د زده کړو او کار حق له لاسه ورکوي. پر دې سربیره د افغان میرمنو په کار باندې د طالبانو بندیز د ملګرو ملتونو د خزینه کارکوونکو په فعالیتونو هم اغیزه کړې چې له مخې په کابل، هرات او مزار شریف کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې خزې له کار کولو منع شوې دي. د دغه ادارې په وینا هر ورځ تر 4000 پورې کسان افغانستان ته داخليږي چې زیاتره یې بې کوره، بې روزګاره او له پولو د اوښتو له کبله له اسناد هم بے برخی شوی دی. بخنه غواړم هر ورځ 40000 پورې کسان افغانستان ته داخلي کی. قدرمنو اوریدونکو، په غزنی کې د باغوانانو د مختلفو غوښتنو په حق له زمون خبريال یو رپورت چمتو کړی او را لګل دی، نو راځي چې وویرو.
په غزنی ولایت کې باغلرون کې د مڼو حاصلاتو د پلور او ساتنې لپاره د بازار او سړو خونو جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي که د مڼو حاصلاتونه پلورل شي نو باغلرون کې به له زیان سره مخ او پراتلونکي کې به د مڼو تولید هم کمزوری شي. د غزنی ولایت خواجه عمري ولسوالۍ باغلرون کې وایي سږ کال د نورو کالو په پرتله په دې ولسوالۍ کې د مڼو حاصلات زیات شوي چې لامل یې ثمر ته د نویو باغونو رسېدل او دغه راز د باغلرونکو ښه پاملرنه بولي. خو دوی وایي د مڼو لپاره د پلور بازار هومره نه دی چې دوی دې ګټه ترلاسه کړي. باغلرونکي همدارنګه د مڼو پلور لپاره په کور دننه او د باندې د پلور بازار او د ساتنې په موخه د سړو خونو جوړولو غوښتنه کوي.
اوسلو دي خو دې بری زیور اولی سیبا همه زمینو سیب شد خو بازی نولیال بازی درخت کلون بازی چیز
دولت ده. خواهش داریم که یک سردخانه درست کنه، بعدش هم یک بازار مناسب برای مزی مردم، برای مزی دیقان و صاحب زمین فراهم کنه.
بهترین سیب مالی ارزش نداره دیگه. از دولت هم خواست مایی است که با کشورهای خارجی ارتباط برقرار کنیم، چون صادر شد و که صادر نشد میوه افغانستان دیگه نگاه نمیشه، سرخانه نیست دیگه، خراب میشه دیگه. خراب شد مجبور است که خریدارم ارزان سودا کنه، فروشندم پس ارزان.
در غزنی ولایت کرن مالداری و بولگود ریاست چارواکی هم در باغلرون کستون زمانی دیاد ریاست ویان محمد زکریا هوتک وای کرن ریاست حدس کوی در خواجه عمری ولسوالی در منو حاصلاتو تا پکور دنن و در باندی در پلور بازار و مومی او هم در منو حاصلاتو در ساتنی و پا مناسب وقتی در پلور لپاره در سرو خون جوڑاول و امکانات و منابع هم ترلاس کردی.
بازا ده حقین یادواری کردی در نورشتی هم در بازار او در قیمت رابطه باندې مشکلات موجود دي، خو کرن ریاست کوشش کوي ترڅو وکولی شي باغدارانو ته دلته سرطانی جوړې شي، ترڅو وکولی شو کوم محصولات چې مناسب بازارونه لري په دغه سرخانو کې جای په جای کو او هر کله چې بازار ته مناسب کیږي نو ارزښت.
د غزنی ولایت خواجه عمري ولسوالۍ د مڼو حاصلات د کیفیت له پلوه د هیواد په کچه ځانګړی نوم لري. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي خپلې ورځنۍ اړتیاوې تر ډیره له باغونو څخه د ترلاسه کیدونکو حاصلاتو د پلور په پیسو پوره کوي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. په پاکستان کې 1.5 ترهګر وژل شوی دی. د پاکستان پوځ وویل چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ترهګرې ډلې سره تړلي 1.5 عناصر وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ د اماړي کو د څنګه د اعلان مخې په خیبر پختونخوا صوبه کې د پوځي استخباراتو په دوو عملیاتو کې د ترهګرو عناصرو ته درانه تلفات واوښتل. د رپورټ له مخې د پاکستان امنیتي ځواکونو په لکی مروت او بنو سیمو کې په پاکستانی طالبانو پورې د اړوند ترهګرو عناصرو پټنځایونه ویجاړ کړي او د دې ډلې 1.5 تنه ووژل. د پاکستان پوځ زیاته کړه چې د ترهګرو عناصرو له شتون څخه د سیمې د پاکولو او په امنیتي ځواکونو باندې په وروستیو بریدونو کې د ښکېلو کسانو ته د سزا ورکولو عملیات به دوام ولري. په دې وروستیو ورځو کې په ځانګړې توګه د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو د بریدونو څپه د پام وړ زیاته شوې او په تیرو 4 ورځو کې 19 پاکستانی ځواکونه وژل شوي دي. د غزې په جګړه کې د شهیدانو شمیر 50 زرو ته ورسېده. د غزې په تړنګ کې د فلسطین د روغتیا وزارت په تیرو 43 ساعتونو کې د 350 څخه زیاتو فلسطینیانو د شهادت او ټپي کېدو اعلان وکړ چې د نسل وژنې په دغه جګړه کې د شهیدانو شمیر ورسره 4,905 تنو ته لوړ شو. د فلسطین د شهاب خبری اژانس په وینا د قربانیانو لوی شمیر د کنډوالو لاندې او په سړکونو کې پاتې دی او د ژغورنې او ملکی دفاع ټیمونه تر اوسه پورې دوی ته ندی رسیدلی. د غزې په تړنګ کې د فلسطین د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د نوو احصایو په ګډون د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلي پوځ د بریدونو له پیل راهیسې د شهیدانو ټول ټال شمیر 4,905 ته لوړ شوی او د ټپیانو شمیر هم 4,905 تنو ته رسیدلی دی. دغه وزارت زیاته کړې چې د روان 2025 کال د مارچ له 13 نیټې څخه تر نن ورځې پورې 2,345 کسان شهیدان شوي او 25,815 تنه ټپیان شوي دي. او د کرملین ویان د پولنډي چارواکو د وروستیو څرګندونو په ځواب کې وویل د شمالي اټلانټیک تړون سازمان یعنی ناټو په عملي توګه له روسیې سره په جګړه کې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف روښانه کړه چې د ناټو غړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د یوکراین ملاتړ کوي او له همدې عمله دوی په عملی توګه دغه جګړې ته ننوتي او د روسیې په وړاندې ولاړ دي. دا روښانه ده او اضافي اسنادو ته هم اړتیا نه لري. دا څرګندونې په داسې وخت کېږي چې د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر مخکې ویلي وو چې ناټو له روسیې سره په جګړه کې نه ده. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک
سیاسی تبصرہ.
له وروسته سیمه ایزو بدلونونو سره سره د امریکا او اسرائیل په نماتیدونکو اتحاد باندې د امریکا د خارجه وزیر ټینګار زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی نو پام ورته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړي چې د امریکا او اسرائیل ترمنځ اتحاد پایښت لري. مارکو روبیو د فلسطینی واکې سیمو ته له سفره مخکې وویل چې د اسرائیلي رژیم لخوا په قطر له برید سره د واشنگټن او تل ابیب په اړیکو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. هغه وویل دا برید د امریکا او اسرائیلو د اړیکو په ماهیت هیڅ اغیزه نه لري. د غبرید چې د ستمبر په 9 تر سره شه د اسرائیلي رژیم لخوا په قطر اړوم بنه برید بلل کیږي او په غزه کې د اوربند ټینګښت لپاره پر ډیپلوماټیکو هڅو یې سخت دباو اچولی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر د ټرمپ د دریس په اړه ادعا کړې چې ټرمپ هم له دغه برید څخه خوښ نه و، خو موږ باید د دې برید د اغیزو په ځانګړې توګه په اوربند پروسې باندې د هغې د اغیزو په اړه خبرې وکړو. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه برید ناخوښوونکی بللی او د اسرائیلو رژیم په لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د یو اړخیزه پریکړې له عمله یې نیوکه کړې ده. ټرمپ ادعا کړې چې امریکا د دې برید په اړه وروسته خبر شوی او مخنیوی یې نه شو کولی. په داسې حال کې چې اوس څرګنده شوی د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د دویم پړاو پر مهال هغه اسرائیلي رژیم ته د خپلو تیریګرو موخو لپاره پوره آشنا اشاره ورکړې، دا پوښتنه راپورته کیږي چې ولې د وروستیو بدلونونو په ځانګړې توګه د امریکې د نږدې متحد یعنی قطر پر ضد د اسرائیلو د برید باوجود د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په دې ټینګار کوي چې د واشنگټن او تل ابیب ترمنځ د نه ماتیدونکو اتحاد پر بنسټ د اړیکو ماهیت بدلون نه دی موندلی. دا ښکاري چې دا ادریز ګڼ لاملونه لري چې ډیری یې له امنیتي جیوپولیټیک او آئیډیالوجی کی ملحوظاتو سره تھڑاو لري. امنیتی او سیمه ایز لاملونه ایران د گواخون کی پتوگا خودل روبیو د امریکې د سیمه ایز تګلارې په لړ کې چې له ایران څخه د هیوادونو د ویرولو زیاتول دي، ایران یې د سیمې د بثباتۍ سرچینه بللې او له ترهګرۍ څخه په ملاتړ یې تورن کړی دی. هغه په دې باور دی چې د لویدیځې آسیا په سیمه کې د ایران د نفوذ په وړاندې د مبارزې لپاره له اسرائیلو سره اتحاد ضروری دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو لخوا په قطر هوایی برید ښایي چې د امریکې د عربو متحدینو په ځانګړې توګه د فارس خلیج په سیمه کې په وړاندې ګواښ د ایران له لورې نه بلکې د اسرائیلو لخوا دی. د حماس او حزب الله په وړاندې مبارزه د امریکې خارجه وزیر ټینګار کړی چې حماس باید په غزه کې حاکم ځواک پاتې نه شي او باید له منځه یوړل شي. دا دریز د فلسطینی مقاومتي ډلو په وړاندې د اسرائیلو له تګلارو سره همغږی دی. همداراز امریکا د لبنان په حکومت سخت فشارونه اچولي ترڅو د اسرائیلو د امنیتي او تجاوزکار موخو لپاره د لبنان د حزب الله غورځنګ بې وسلې کړي. همداشان جیو پالیټیک لاملونو ته کتنه کول اسرائیلو سره ګډه ستراتیجی روبیو او نتنیاهو اعلان کړی چې دوی ګډه ستراتیجی لري. دا ستراتیجی د سیمې د ګواښونو په وړاندې مبارزه او د غزې د راتلونکي لپاره د ټرمپ د طرحې پلي کول په بر کې نیسي. د منځني ختیځ د ډیموکراسۍ د ملاتړ ادعا روبیو اسرائیل د آزاد او ډیموکراټیک وجود په توګه معرفي کړي او دای د سیمې لپاره یو بیلګا بللې ده. همداشان رازو سیاسي او ایدیالوژیکو لاملونو ته د ټرمپ له تګلارو سره همغږي یو ده. روبیو د لویدیځې آسیا لپاره د ټرمپ له اصلاحیا نوښتګرو او زړورو پروګرامونو په ځانګړې توګه د ابراهیم طرحې څخه بخنه غواړم د ابراهام طرحې څخه چې د اسرائیلي رژیم او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په موخه د ملاتړ کړی او ټینګار یې کړی چې د زړو نظرونو تکرار نوره ګټه نه لري. د عربي اسرائیلي اړیکو د عادي کولو د پروژې ملاتړ د اسرائیلو په وړاندې د روبیو د بې قیدو شرط ملاتړ له امله د ټرمپ لخوا د هغه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکنه د اسرائیلو لخوا هرکلی سره مخامخ شوی چې دا د سیمې په کچه د اسرائیلي رژیم د تګلارو د پرمختګ لپاره د روبیو رول ښیي. د امریکې او اسرائیلو ستراتیژیک اتحاد د لویدیځې آسیا پر سیاسي بهیرونو ژوره اغیزه کوي چې په امنیتي ډیپلوماټیک او اقتصادي او کلتوري برخو کې قتل کېدای شي. لومبه د سیمه ایز ځواک د توازن بدلون دی. اسرائیل د لویدیځ د قلعې یا نډوبېدونکې الوتکې وړونکې بیړې په توګه په لویدیځ آسیا کې عمل کوي او واشنگټن له دې لارې نه یوازې په سیمه کې خپل نفوذ ټینګوي بلکې په اصل کې د اسرائیلو ناروا موجودیت د عربو هیوادونو په ځانګړې توګه د فارس خلیج په سیمه کې په امریکا د اړوندوالي د دوه برابره کېدو لامل شوی دی. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو په دوام کې هم هر کله راشه پروګرام ته غوږ شئ.
هر کله
راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم پنومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو دار کله راشه د پروګرام ډیر عزت منو اوریدونکو سلامونه مو ومنې په دې هله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. عزیزانو په نننی ارکل لارش پروگرام کې زفاتمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. لا تهران رادیو هر کله راشه اورای له تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوري. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کره کتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروگرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ډیره مننه آغلی فاطمی. زه هم قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او دغه راز پر کله راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره د تل په شان د واتساپ د ګروپ شمیره اعلانوم. نو ملګری دې ځان سره ویلي کې 00 91 1 9 4 5 3 5. همداشان پښتو نه نیویت یاهو ډاټ کام مو ایمیل اترس دی iranradio.ir/ps او parstoday.ir/ps زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، مرکه، ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلای سئ او کتلای سئ. د پروګرام په دغه برخه کې به هم رورو لارسو د لیکنو په لور، البته لایو لنډې د می ورسته.
عزتمن اوریدونکو، یو ځل بیا شراغلاست وایو ستاسو حضور ته په دغه نننۍ هر کله راشه پروګرام کې. عبیدی صاحب زو نیخ په نیغه د قدرمن اوریدونکو لیکنو او شعرونو ته. دغه شعرونه زموږ ګران ورور محترم عبدالوهاب غیرت صاحب را لېږلې او لیکي چې زه دې اوښکه ته مې سترګه در سره یم، ګرانې مورې آن تر مرګه در سره یم، لکه لوی افغانستان به د ملتیا کړم بیل به نشمه تر ارګه در سره یم، که ژړیږم که خندیږم عهد مې دادی، که سوزیږم لکه ګرګه در سره یم، دادی بیا وهاب غیرت غزل لیکم، دادی بیا مې کړله غبرګه در سره یم.
ډیره مننه ګران ورور عبدالوهاب غیرت صاحب چې دغه ښکلی شعرونه دي له موږ سره شریک کړی دی. مور خو مور ده، د مور په شان هیڅ هستی په دنیا کې نه میلاویږي، او بختور دی هغه خلک چې همې مور او همې پلار ژوند کوي. بېشکه ښه. آغلې فاطمی، یو بل لیک لرو، البته نعت شریف دی. دغه ښکلی نعت شریف زموږ ګران اورېدونکی ډاکټر صاحب محمد رحیم درانی د ایران له قم ښار څخه رالېږلی دی او لیکلی دی جمال د محمد. درود دی وی او سلام وی په جمال د محمد، صلات او برکات وی هم په آل د محمد. نسته په الفاظو کې وړتیا د ستایش، نو زه به څنګه بیان کړم کمال د محمد. کلمر دی کسپوږمۍ ده او کدا هم افلاک، پیدا دی کائنات ټول په اقبال د محمد. شایست که د دنیاوی کوي هوري د جنت، شکل برابر د یو وصال د محمد، زرقوله د طبیب او زرخبری د ساینستان، هیڅ کله وړاندې نسی په یو قال د محمد. اخلاق او د رفتار او د کردار داسې بیلګه ده، نه تیر دی نه براسی بل مثال د محمد. رحیمه اطاعت محبت سره لازم دی، رحیمه اطاعت محبت سره لازم دی، له خدای غواړم عمل ته په اقوال د محمد.
ربي صلی الله
محمد و علی
محمد فجر. ډیره ډیره مننه محمد رحیم صاحب د غنعت لک په ځن سره خپور شو. په دې اکلاز موږ بخښنه ومنی او هیله کوو چې ژر به نور شعرونه هم موږ ته راولېږي انشاءالله تعالی. عبیدی صاحب، دغه د لور یعنی په اکله یو مطلب زموږ همکار امان الله زمانی صاحب له انټرنیټ څخه اخیستی او موږ ته لیکلی دی چې لور ویل کېږي یو سړی و چې نهه زامنې و، لسمه یې لور پیدا شوه. یو چا د لور زیری ورکړ، دی په غوسه شو او هغه شپه یې توره شپه وبلله. زامن یې لوی شول، ودونه یې وکړل او هر یو پر خپل مخ ولاړ. یو وخت دی سپین ژری او پسترګو ړوند شو. د خدمت او کښته پورته کولو لپاره یې یوازې لور ورته پاتې وه، او هغې په مینه او اخلاص خدمت ته ملا تړلې وه. یوه ورځ لور له بهر نه را روانه وه. پلار یې غږ پرې وکړ، څوک یې؟ لور یې وخندل، توره شپه یم. پلار یې موسکا وکړه او وی ویل، کاشکې چې دا تورې شپې مې ډېرې وای. لور واقعا د مینې خزانه ده.
ډېره مننه زماني وروره چې دغه ښکلی مطلب دې زموږ له ملګرو سره شریک کړی. له بده مرغه زموږ تاس پښتنو کې اکثره البته د لور په پیدا کېدو سره ځینې خلک ټولنه خواشینی کېږي. په پښتنو کې دغه دود او رواج ډېر زیات دی، کله چې د چا لور پیدا سي نو ټوله کورنۍ خپه وي، او کله چې زوی پیدا سي یعنی زوی وسي نو بیا ټوله خوشحاله وي. په ایران کې بیا خبره پټه ده، البته تاسو هم دلته ډېر موده واست، چې د چا لور پیدا سي نو ټوله کورنۍ ورته زیاته خوشحاله وي، او همدغه د اسلام صحیح طریقه هم دا ده. لور وي او که زوی، دواړه د خدای پاک مخلوقات دي، او کله چې یو سالم انسان پیدا سي نور موږ باید ټول د متعال خدای شکر وباسو.
یو حدیث شریف دی، عابدی صاحب وایي چې وایي د لور چې ده هغه رحمت دی، او زوی چې دی یعنی مثلا هلوکان چې دی چې خدای تعالی هغه نعمت دی. نو د خدای تعالی رحمت پر هغه چا باندې دی چې ورته لور ورکوي، لورګانی وي.
نو ګوره رحمت پر نعمت
بر دی. بله بر دی.
قدرمنو اوریدونکو د هر کله راشه د خبرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. کورې یو بل لیکوم زما مخته پروت دی، دغه له نصیحت څخه ډکې خبرې. زموږ ګران اوریدونکی ګلزار حسین د پاکستان د کورمې زول ای له مرکزه یعنی پراچنار څخه زموږ سره شریک کړی دی. لیکلی دی چې حضرت امام علی علیه السلام فرمایي، د انسان زوال هغه وخت پیلیږي کله چې هغه له خپلو مخلصو کسانو سره منافقت پیلوي. هغه دغه نوري په زړه پوري خبرې هم رالېږلې دي او زیاتوي، له خپلو خبرو سره ډېر باید پام کوی. ځینې خبرې انسان تر سهاره پورې ویښ ساتي. کله چې خلک نسی کولای د پخوا په شان ګټه درڅخه واخلي نو بیا وایي ډېر بدل سوی. د خلکو په خوشحالۍ باندې حسد یعنی بخل مه کوئ، ځکه چې تاسو د هغوی د غمونو برخه نه ده کتلې. په موبایل یعنی په ټلیفون او انټرنیټ باندې دوستۍ کول په ډېر غور او فکر سره وکړئ، او غلط اړیکې انسان تل غلط یعنی ناسمو کارونو او ناسمو پایلو ته رسوي. د ځان عزت او د خپلې کورنۍ د عزت خیال وساتئ. د یوې شیبې غفلت د انسان پوره ژوند ورتباه کوي. خپل جذبات او احساسات کنټرول کړئ، او د ځوانۍ جوش اکثره عقل شاته پرېږدي، خو کمدغه د ځوانۍ وخت د پوهې او د صبر کولو وخت دی. ایمانداری او مثبت لاره خپله کړئ، او خپل انرژی او خپل وخت په تعلیم، کار، روزګار او د مور او پلار په خدمت ولګوئ. په غلطی لارې باندې تلل انسان ته جذاب ښکاري، خو تاوان یې د تل دپاره وي.
ډیره ډیره مننه محترم اوریدونکی ګلزار حسین صاحب د پاکستان د کورمې څخه چې موږ ته دغه ښه مطلب او واقعا په حقیقت سره چې لیکل شوی د حضرت امام علی علیه السلام فرمایشات موږ ته استولی.
انشاءالله رحمان خدای پاک دې موږ تاسو ټولو ته او اوریدونکو ته دا توفیق راکړي چې دغه په ځان کې عملي کړو
انشاءالله تعالی. عابدی صاحب دغه ډیر ښکلی مطلب زموږ یو بل ګران ورور بخت ګل د افغانستان له جلال آباد ښار څخه رالېږلی. وایي چې یوه ورځ ستر فلسفي سقراط له یوه ډیر بد او غیر متمدن سړي سره مخامخ شو، چې هغه یعنی سقراط یې ډیر سپکاوی وکړ، او هڅه یې وکړه چې سقراط ته یې ډیرې بدې ردې او بدې خبرې وکړي. خو د ستر فیلسوف سقراط څه غبرګون وخود، یعنی په خپله سقراط قبرګونی څو سقراط دغه سړی ته هیڅ ونه ویل او نه چیغې ووهلې او نه یې ورسره جنګ جګړه وکړه او نه د دغه سړی په شان ځان سپک کړ. وروسته د سقراط یو شاګرد د خپل استاد د غبرګون په اکله پوښتنه وکړه، نو دغه ستر فیلسوف ورته وویل چې کچیرې یوه خر زه په لته وهلی یم، نو آیا هغه به ما عدالت ته بیوه؟ د ستر فلسفي همدغه درس دی چې پوه کس ځان د یوه بېوقوفه کس په شان ځان لاندې درجې ته نه غورځوي او کله ناکله چوپتیا تر ټولو طاقتور او ډیر شایسته ځواب دی. حقیقي نفاست او ګرانبیه جامو او شیانو له ځان سره درلودل نه دي، بلکې انسان باید فکر وکړي په کوم ځای کې خبره وکړي او په کوم ځای کې باید چوپ پاتې شي، د ستر فلسفي سقراط په شان.
ډیره زیاته مننه ګلزار حسین وروره، واقعا چې ډیرې ښکلې او له نصیحت څخه ډک مطلب دې راسولی و. په پښتو کې هم متل شته چې ډیری خبرې زهر لري، یعنی انسان چې څومره کمې خبرې وکړي هغومره به یې اغیز زیات وي. ګوره آغلی فاطمی، مطالب خو نور هم لرو، لیکن فکر کوم چې زموږ وخت په ختمېدو ده. آغلی صابری، البته زموږ پروډیوسر، دا دی موږ ته اشاره کوي چې نور وخت نسته، د غږیزو پیغامونو په لور باید لاړ شو. البته یوه دمه به وکړو.
قدرمن اوریدونکو، وسم اخیری د پروګرام اخیری مطلب ته راګرځو او هغه هم د خپل قدرمن اوریدونکو چشبه اوید سر
جغیز پیغام.
نو زو د قدرمن اوریدونکو محترم ګلش نغری صاحب د خپل پیغام اورو چې مشت او زموش اوریدونکو ته څوایي.
چې دی پروتوی د سینې د پاسا ګډې د زلپو، چې دی پروتوی د سینې د پاسا لکه قابس چې مخمار د خزانه د پاسا یې ګډې د زلپو. ستا د لبانو په ګذر مزند ما تن شوه، ستا د لبانو په ګذر مزند ما تن شوه. را سرقب شو ستا بیزوان د دې چینې د پاسا، را سرقب شو ستا بیزوان د دې چینې د پاسا لکه قابس چې خمار د خزانه د پاسا ګډې د زلپو. د نر پوزی گستر تا د تور خاپ سکوی، ی د نر پوزی گستر تا د تور خاپ سکوی. پلها مانی لئی مانی دی د مانی د پاسا، بلها مانی لری مانی دی د مانی د پاسا لک قابس چې خمار د خزانه د پاسو ګډې د زلپو. دلت شیخان هم بجام کې درندان راځي، دلت شیخان هم بجام کې درندان راځي. بیل پکار دے اس جمعه مې خانه د پاسا، بیل پکار دے اس جمعه مې خانه د پاسا لک قابس چې خمار د خزانه د پاسا ګډې د زلپو. او لکه خلیل ورزم بوتان چې پک ټول مات کړم، لکه خلیل ورزم بوتان چې پک ټول مات کړم. خپل رنګ جوړ با کلم حرم د بوت خانه د پاسا، ول زړه نه جوړ با رم حرم د بوتخانی د پاسا لکه قابس چې بخمار د خزانه د پاسا وګړي د سلپو او خپل کې خلګي د دوانو خو بس مونږ ته چل دے ولو کې خلګي د دوانو خو بس مونږ ته چل دے مونږ لپ دیږي چې شملې د هندواني د پاسا مونږ لپ دیږي شملې د هندواني د پاسا ولکه قابس چې خمار د خزانه د پاسا ګړې د سلپو استا یار نکی بلها خون خطا او نکړلا استا یار نکی بلها خون خطا او نکړلا خون نکړ بلا یار استا د یار نه د پاسا خون نکړ بلا یار استا د یار نه د پاسا لکه قابس چې خمار د خزانه د پاسا ګړې د سلپو
ډیره زیاته مننه ګلش نغری صاحب. انشاءالله الرحمن د نورو قدرمنو اوریدونکو پیغامونو ته البته غږیزو پیغامونو ته هم سترګې په لاره یو. پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسوو. ستاسو له حضوره رخصت اخلو
او تاسو په متعال خدای سپارو.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلی ومني. عزیزان ورسپانو ته د کتنې له خبرونه سره بیا حمزه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. لومړی به هم د ایران د اسلامي جمهوریت او ورپسې به هم د افغانستان مطبوعات له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې تر پایه را سره زموږ سره همکاري او ملګرتیا وکړي. نو له یوې دمې نه وروسته بیا په راګرځو ستاسو خدمت ته.
دا تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو تاسو ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوري. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اوریدلی شئ. د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اوریدلی شئ.
زه هم په خپل وار سره قدر منوریدونکو ته سلامونه او نیکی پیرزوینې وړاندې کوم. لومړی به هم راسو د تهران چاپ او ورسپانو ته. د تهران چاپ د ورسپانو په سر کې کیهان راخلو چې په یو مطلب کې د لبنان ورستۍ حالات ته په کتو سره د حزب الله غورځنګ د استازو خبرو ته انعکاس ورکړی دی. دغه ورسپانه دې ته په اشارې سره چې د لبنان حکومت د اسرائیلو او د امریکا دسیسو ته په غاړه ایښودلو سره د مقاومت په خلاف کار پیل کړی دی. کیهان لیکي د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي حسین جشی د سور په یو غونډه کې وویل هغه دولت چې د خپلو خلکو د ژوند او شتمنۍ د ساتنې توان نه لري حق نه لري له خلکو وغواړي چې د یرغلګرو په وړاندې مقاومت پریږدي او د خپل ځان، خاورې، عزت او کرامت د دفاع مخه یې ونیسي. ورسپانه زیاتوي چې د حزب الله غورځنګ پورې اړوند د لبنان په پارلمان کې دغه استازی ویلي دي نن ورځ موږ نه یوازې له اوږدمهاله شومو موخو سره بلکې په سیمې د ولکې او د سیمې د شتمنیو په ځانګړې توګه د تیلو او ګازو د چور او تالان لپاره د امریکا له پروژې سره مخ یو. د لبنان د پارلمان د دغه استازي په وینا امریکا له یوې خوا د اسرائیلو له لارې پر سیمه ییزو هیوادونو تیری کوي او له بلې خوا د خپلې فریب، چل، فشار، ګواښونو او دروغجنو ژمنو په سیاسي ډګر کې هم دغه هدف تعقیبوي. ورسپانه لیکي چې د وسلو د تسلیمولو لپاره د لبنان د حکومت د فشارونو په ځواب کې د لبنان د پارلمان استازی او د حزب الله غورځنګ دغه سیاسي فعال ویلي دي چې مقاومت به یوازې هغه پیاوړي دولت ته خپلې وسلې وسپاري چې د هیواد د ساتنې وړتیا ولري. هغه دولت چې د خپلو وګړو د ژوند او معیشت د ساتنې توان نه لري حق نه لري له خلکو څخه د مقاومت د پرېښودلو غوښتنه وکړي او د خپل ځان خاورې عزت او کرامت د دفاع مخه ونیسي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ جوان ورځپاڼه ده. جوان ورځپاڼه بیا د قطر د لومړي وزیر خبرو ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی چې د صهیونیستي رژیم وروستۍ تیری د دولتي ترهګرۍ بیلګه ده او باید پر وړاندې چوپتیا او نرمښت ونیشي. ورځپاڼه لیکي د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د دوی په یوه فوق العاده ناسته کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په وړاندې وویل د صهیونیستي رژیم لخوا پر دوه وروستۍ وحشیانه تیری د نړیوالو قوانینو د پرله پسې نقص ښکاره بیلګه ده. د جوان له راپور سره سم هغه زیاته کړه پر دوه د صهیونیستي رژیم تیری یوازې د دولتي ترهګرۍ په نوم یادیږي. دا بې باکه او خیانتکارانه تیری هغه مهال وشو چې قطر د غزې په اړه د مذاکراتو کوربه و. جوان زیاتوي د قطري چارواکي پرته له دې چې د صهیونیستي رژیم د وروستۍ تیری د هڅوونکي او ملاتړي په توګه د امریکا نوم یاد کړي، وویل هغه څه چې صهیونیستي رژیم د خپلې تګلارې په دوام هڅوي د نړیوالې ټولنې ناتواني ده چې د دې رژیم څخه حساب وغواړي. ورځپاڼه لیکي هغه خبرداری ورکړ د صهیونیستي رژیم دا تیری یوازې د خبرو اترو لاره له منځه وړي. پر قطر د حاکمیت تیری د نړیوالو قوانینو، معاهدو، ډیپلوماټیکو اصولو او اخلاقو ښکاره نقص دی. جوان زیاته کړې ده چې د قطر لومړي وزیر ټینګار کړی چې باید د دې وحشیانه تیری په وړاندې چوپتیا او نرمښت ونیشي. سیمه به هیڅکله د امنیت او سولې څخه برخمن نه شي تر هغې چې د فلسطین خلک خپل مشروع حقونو ته ونه رسیږي. آل ثانی دا هم وویل چې د صهیونیستي رژیم کړنې به موږ له مصر او امریکا سره د جګړې د درولو لپاره له هڅو ونه ګرځوي.
راوسو د سیاستي روز ورسپاین ته دغه ورسپانی بیا په نړیوالي سوي کې له غزې سره د پیوستون په مخه د لوړ تړ خبر ورکړی دی. سیاستي روز لیکي د غزې له خلکو څخه د ملاتړ ولسی غورځنګ د فلسطین په لویدیځه غاړه کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې اعلان وکړ چې د سپتمبر 16 او 23 په سلو عربي او نړیوالو ښارونو کې لوړ تړ ترسره کیږي. ورسپانه زیاتوي احمد غنیم د فلسطین د ملي کانګرس منشي د دې غونډې په څنګ کې وویل له 24 جولای څخه پیل سوی د لوړ تړ نوښت اوس د ټولې غزې لپاره، ټول فلسطین لپاره په یوه نړیواله کمپاین باندې بدل سوی چې عربي او فلسطیني شخصیتونه، ګوندونه او همدارنګه نړیوالې لوري او شخصیتونه پکښې ګډون کوي. سیاست روز جوته کړه د لوړ تړ دغه نړیوال کمپاین شپاره سمیه او دریشته منټو کې د نړۍ په کچه د لوشتړ او غوښتنه کړې او یادونه کړې ده چې شپاره سم سپتمبر د صبرا او شتیلا د موجنی لکلی سره په همغږي کې ده چې د عدالت د دوامدار نشټوالی نشه ده او دریشتم سپتمبر بیا د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پیل سره همغږي ده. د ورسپانی له راپور سره سم د خوځښت لومړی په رامولا او البیری ښارونو کې د فلسطینی ملي شخصیتونو په ګډون پیل سو او په تدریجي توګه د نړۍ په ښارونو کې پراخ سو تر هغه چې د سلو عربي او نړیوالو ښارونو کې د دې اعتصاب یعنی لوړ تړ د تنظیمولو پریکړه وسوه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، اوس هم که ستاسو خوښه وي زوبه د افغانستان د ورسپانو خواته. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې د هشت صبح ورځپاڼې ته یوه کتنه کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو لانجو ته په اشاره سره لیکلي دي. د ټي ټي پي د بریدونو زیاتوالی د پاکستان او طالبانو ترمنځ ترینګلتیا نوره هم زیاته کړې ده. اشته سوب لیکي د پاکستان رسنۍ وای چې د پاکستان د امنیتی اندیشنو په وړاندې د طالبانو بې پروايي او پاکستانی طالبانو تحریک یعنی ٹی ٹی پی لخوا د بریدونو زیاتوالی د دواړو لورو اړیکې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټې شوې دي. هشت صبح وړاندې د پاکستان رسنیو ته کتنه کړې ده او لیکلي ده چې ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې پاکستان په ظلونو له طالبانو غوښتي چې د ټی ټی پی غړي بې وسلې کړي او تاوتریخجن فعالیتونه یې کنټرول کړي، خو طالبانو له ډیرو ژمنو سره سره په دې تړاو هیڅ اقدام نه دی کړی. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو په دې تړاو غبرګون ښودلی او ویلي دي چې پاکستان د خپل امنیتي نظام د کمزوریو د پټولو لپاره د وسلوالو بریدونو پړه پر دې ډلې اچوي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په دې وروستیو کې له کابله غوښتي دي چې د پاکستان او ټی ټی پی ترمنځ یو غوره کړي او خبرداری ورکړي چې د افغانستان له خاورې له پولې د خوا بریدونو دوام د اسلام آباد لپاره د منلو وړ نه دی. د شته صوب له راپور سره سم په وروستیو میاشتو کې پاکستان د افغانستان په ولایتونو کې د ټی ټی پی پر پټنځایونو هوایي بریدونه ترسره کړي او د غراز سوداګریز محدودیتونه لګولي او د افغان کډوالو د ایستلو بهیر یې پراخ کړی څو طالبان د خپل چلند بدلولو ته اړ کړي. ورځپاڼه زیاتوي د ډیپلوماټیکو خبرو له بیا پیلېدو او د دواړو لورو د لوړپوړو چارواکو له سفرونو په تېره بیا د روان کال په پسرلي کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د اسحاق ډار له سفر سره سره اسلام آباد وایي چې د ټی ټی پی د کنټرول لپاره د طالبانو ژمنې لا هم نه دي عملي شوي.
راوسو د مسیر ورځپاڼې ته مسیر لیکي د کاسای زار برېښنا د لیږد پروژه د پنجشیر په مسیر کې د پایو د نصبولو سره بیرته پیل سوه. دغه پروژه د پنجشیر د پریان، حصه اول، روخه، انابه او بازارک له ولسوالیو څخه تیریږي. ورځپاڼه زیاتوي د پنجشیر والی حافظ محمد اغا حکیم د کار د بیا پیل پر مهال ویلي چې سیمه ایزه اداره د پروژې د تطبیق لپاره بشپړه همکاري کوي او د ملکیتو په برخه کې هیڅ خنډ نشته. د پنجشیر د والی ویان سیف الدین لټون ویلي چې د استملاک کار بشپړ شوی او د هغو 300 کسان لپاره چې ځمکې د برېښنا د لین لاندې راغلي او تاواني سوي دي د 25 څخه تر 30 میلیونه افغانۍ پورې مالی جبران ځانګړي سوي او د ورکړې بهیر یې پیل شوی دی. مسیل کې چې د دې پروژې په لړ کې ټول ټال 2 شپږ اویا پای نصب کیږي چې 44 په شخصي ځمکو او 22 په دولتي ملکیت کې دي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو.
تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومې لړې په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړې په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زموږ او زموږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زموږ په ټولنې او زموږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې د لباس یا قلیو په اچولو کې په کیفیت کې په لاره د تګ کولو په طریقه کې د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. کچا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک مونږ ته رازدا کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي داسې حرکت کوي داسې چلند کوي نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي له الهی هدایت اخلي دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Tehran-ն խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։